پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. په دې پروګرام کې وړاندې اورئ: د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم نن دوه ته ځي او وایي د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. فوزیه کوفی چې د سولې د مرکزي ټیم غړي ده، د فورچن مجلې لخوا د نړۍ د 500 لویو رهبرانو په ډله کې راغلې.
فورچن مجلې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو ورشو کې په ځان یو دوست او یو رهبری خوځلې ده، هغوی نومونه چې په توګه نشروي.
د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د افغان ماشومانو وضع څنګه ده؟
ډېر لږ کال به ما د لیا راغلی نه خو شینار لڅوک مکتب ولتم په خپل کور سره موبایل یا طالبان باندې وسلې را مجهول.
تر دوه سو کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومان ته به ایتالیا او رومانیا د کووډ 19 واکسین پیلوي. دویمه نیمای کې 15 دقیقې بحث لرو.
زمانه زړه ته چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو ډیر خفختاري.
تر هر څه مخکې به احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسأله څېړي. جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ایران تورن کړ چې تر کړې شمنې ډېر یورانیم غني کوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بدن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دېش غړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي سلطان برکا سدی رډو ته پرونو ویل چې ناتو بل افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
افغانستان فیسز سیریس
شک نشته چې افغانستان له سخت ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زکلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ بل دغه هیواد سره ملاتړ جاری ساتو. د خپل ملکی حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل لوی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د مې په 1 په یوه بې سارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حمله قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سه‌شنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې یو قومي مشر او پخوانی چارواکی ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه سادن رسنیو ته په سوال پیغام کې د دې پی شي پاړه وویل.
تیر ورځ نه وخت مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د وبور سوالو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته بشاته رسولی ده.
تر اوسه پورې کمیټه د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری ختیدې یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قومندان فرید الله دهقان ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری ختیدې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلې چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نه اعلان شویو اټومي بټریو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 48 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سره اړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. او وروسته خبر دا چې رومانیا او ایتالیا د زلمکیو او پیغلوټو لپاره د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیلوي. دا دوه هیوادونه به د اروپایي ټولنې لومړي هیوادونه وي چې وروسته تر دې پرې کار لاس پورې کوي چې اروپایي کمیسون تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته د بایو این تیک او فایزر واکسینونو له ورکړې سره پرون موافقه وکړه. اونۍ مخکې تر دې د اروپا د دوا مؤسسې د دې واکسین ورکړه تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته تجویز کړه.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوهې ته ځي او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پروند بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوای هدف وژنې هم روان دي. بل خو د کورونې چارو وزارت د پولیسو ځانګړو ځواکونو ته امر کړی ټول هغه وسلواله ډلې وځپي د خلکو او نظام زدی وسله پورته کړی دم. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې. هغه خبرې چې د نوی پړاوله پایل وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتواله خي. د دې خبرو د بیا ځلی پایل لپاره ته مده چې د افغانستان مرکچي پلاوی او شمیر غړي نن دوهې تستانه شي. د دې پلاوی دوه وګړو ازادي رادیو سره خبرو کې دوهې ته د تلونکو کسانو شمیر څلور تر اته تنه خودلې. د افغان مرکچي پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وايي دوهې ته ل رسیدو سره سمبا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوی پړاو خبرې پیل شي.
امروز تعداد
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوی او شمیر غړي د سولې خبرو د نوی پړاو د پیل په مخه دوهې ته ځي. مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به د راتلونکي په پیل کې دوه ته سفر وکړي.
دوه سفر خوان کړ
په دوه کې د سولې خبرې ورسره لدی پیکښوي چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وستو بهیر د میتر لومړی نیټه وځانډاوه. خو د سپتمبر 13 د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاوی یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوامې هو کړ وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتواله لري. وروسته کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوي. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوسته په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نخا کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه، شیبه پا شیبه راپورونه. له آزادی رادیو ویب پانی، تویتر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوری، ولولی او وبینی.
فورچن امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړی. فوزیه کوفی وایي دغه مجلې په افغانستان کې د اړیکو او د نوموړي په اړه له څېړنو وروسته دغه پریکړه کړې ده. میرمن کوفی وویل دا مهال افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي، خو په سیاسي برخه کې ښځو ته د هغوی د اغیزمنې ونډې نه ورکول دي. ل فوزی کوفی سره د ازادي رادیو خبريالې مرکه کړې او په سر کې د فورچن مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوم لړ کې د نوموړي د شاملولو په اړه پوښتنه کړې.
دا فورچن مجله یو امریکایي رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په سیاست کې، په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساينس او علم ټکنالوژي کې په ځان یو نوښت او یو رهبری خوده ده، اغوی نمونه بس پتوګه نشروي چې دا اغوی د فعالیتونو او ابتکارات او رهبری څخه قدردانی وشي. نن کال بنوم هم د نورو پنځوس هغه معروف او مشهور کسانو لکه د نیوزیلند صدر اعظم جستین او همدار از ایزر شرکت مؤسس او رئیس، همدار از د هغه دوه ساینس پوهان چې د جستی ساینس پوهان دی او هغوی کرونا ویروس واکسین جوړ کړی و. د هغوی په څنګ کې زما نوم هم شته. دا مجله خپله په ممالکو کې خپله هغه ارتباطات لري او خپله د کسانو نوم لیکي.
میرمن کوفی، نږدې یو کال کېږي تاسو ته نوی مسؤلیت در سپارل سوی، هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنئ او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ. هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخ یې، هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې ورباندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یا مرسالارانه افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، ښځې مشکلات یوازې همدا یعنی د هغه د سلیو حاکمیت او د ښځو د قدرت نه منل دی. نو په مذاکره د طالبانو سره په مذاکره کې هم مشکلات یعنی یو څه توپیر لري. هغه دا دی چې طالبانو خو په طبیعي توګه خپل ډېر قوي نظریات لري، د ښځو په هکله بنیادګرایانه نظریات لري.
د تاسو له نظره له همدې مذاکراتو وروسته د افغانستان د ښځو یا افغان میرمنو د هغوی ازادۍ حقونه به څنګه سي او په دې اړه آیا اندېښنې هم شته؟
اندېښنې خو شته او اندېښنې په ځای هم دي. د اندېښنې د زمونږ د تاریخ او د وروستنۍ تاریخ له تجربو څخه نیول شوی دی. خو زه فکر کوم چې موږ هیڅکله به د هغه نقطې ته ولاړ نه شو چې هغه د صفر نقطه وي د افغانستان د ښځو د حقونو او ازادیګانو په هکله. که مذاکرات موافقه شي او مخته لاړ شي او مذاکرات یوازنۍ لاره وي د جګړې او د وینه تویدو د ختمولو دپاره، نو زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د ښځو او هغه پیشرفته په ځینو بخشونو کې حتی د افغانستان سنایو هم سیاستوال هغوی غواړي چې ښځه باید ونډه ولري. نو زه فکر کوم چې د نلای او د هغه داخلي مقاومت او داخلي مبارزه چې ښځه لري د هغه سره یو ځای موږ کولی شو چې موافقت ته ورسېږو. که شرایط جنګي شرایط وي او جګړه ته ترجیح ورکول شي، نو نه یوازې ښځې بلکې دارینا هم خوږی بنوي.
د تاسو په نظر د تاسو کراتو دی وی رهبر افغان میرمن په توګه په دې مذاکراتو کې تاسو ګډون لري او د افغانستان د خزو په نمائندګي نه واز د خزو بلکې د ټولو افغانانو په نمائندګي الته خبرې کوي، کوم سره کرخستاله تاسو له نظر ته باید الته په پام کې وساتل شي؟
هغه اوس اساسي اصول چې د افغانستان خلک ور باندې باور لري لکه د مطبوعاتو ازادي، د بیان ازادي، د خلکو هغه مشارکت په حکومت باندې، په حکومت کې د انتخاباتو لالارې افغانستان وګړو او حقونو ته احترام هغه کنالینه وي که خزوي یا وشان ورته کتل، دا نه یوازې زما بلکې د لوی برخه د مذاکراتو اساسي کرخه او اساسي اصول ده.
چاکل سید اتنن هم د افغانستان د مذاکراتي ټیم زینې غړي لارسي دوه ته، آیا تاسو هم په دې کې شامل لیاستئ؟ څوک زینن؟
زه هم زمنن او امیدوار يم چې مونږ وکړو شو یو مانادار او یو اساسي مذاکرات پکې.
د افغانستان د سولې د مرکزی ټیم غړی فوزیه کوفی و چې نوم یې د فورچن امریکایي مجلې لخوا د نړۍ د سترو 500 لوی رهبرانو په ډله کې شامل شوی دی. فوزیه کوفی وایي چې له ټولو غواخونو او ننګونو سره سره د سولې لپاره هڅې کوي او په دې خوشاله ده چې نوم یې د فورچن مجلې په 500 لوی رهبرانو کې راغلی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرینو ګلګول او مالداری وزارت د ننګرهار ولایت په 23 والی کې د شاوخوا 1 میلیون افغانۍ په ارزښت په مالدارانو لبنیتی فعالینو د وخو مې د کول او آتش پیټو ماشينونه وویشل شول. د دې وزارت بین اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشينونه د ننګرهار ولایت د بهسودو، کاما، درې نور، کوزکونړ، ګوشتا، لالپورا، مومندره، چپرهار، پچیراګم، سرخرود، رودات او خوګیانی ولسوالۍ کې د ختیځ لبنیات ټولنې او ځینو نور ګروپونو ته ورکړل شوې دي. خاغلی رستمی وایي یاد ماشينونه د ختیځ لبنیات هغو ګروپونو ته ورکړل شوې چې د ختیځ لبنیات ټولنې ته شودي ورکوي او ترڅنګ د مالدارو هغو ګروپونو ته چې د مالداري فعالیتونه تر سره کوي ورکړل شوې دي. د نوموړي په خبره د آتش پیټو پای ماشينونه چې هر یو شاوخوا 2000 افغانۍ ارزښت لري، مالدارانو سره د وښو د ضایعاتو د مخنیوي، د وښو څخه عظیمه ګټه اخیستنه، د لبنیاتو زیاتوالی، د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا او ترویج په مخه ورکړل شوې دي. د افغانستان مالیه وزارت په کندهار ولایت کې په لومړي ځل د صادراتو محصولاتي واحد ملي مرکز یا آن سټاپ شاپ پرانستل شو. د دې وزارت وین رفیع تابع نن ازادي راډیو ته وویل د صادراتي محصولات واحد ملي مرکز په پرانستلو سره به ټول سوداګریز توکي چې له هیواد څخه بهر صادریږي او دغه شان ملي سوداګرو او خصوصي سکتور توکو پراوونو ترسره کول تر یو چتر لاندې ترسره شي. د خاغلی تابع په خبره د دې ترڅنګ بلدي مرکز څخه د ګټې اخیستنې په صورت کې سوداګرو ته ګڼې نورې اسانتیاوې هم برابرې او د بروکراسي کچه به تر ډیر بریده راښکته شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په پام کې لري چې څو د صادرونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو سیستم یا آن سټاپ شاپ د هیواد په سترو زونونو کې جوړ کړي چې پرانستی د کندهار له ولایت څخه پیل شو او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 240 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 109 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو لپاره د کووید 19 واکسین پیلوي. دوی به د اروپای ټولنې لمړني هیوادونه وی چې د اروپای کمیسون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته کوچنیانو ته واکسین ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په 13 نیټه تایید کړ چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیان د کووېډ واکسین کولای شي. د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونه اوس کولای شي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنس سیتو وویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو ته به د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووډ 19 واکسین پیل سي. د ایتالیا حکومت بیا وویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمیر هیوادونه شای لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې لمخکې روغتیايي ستونزې لري. فایزر واکسین لمخکې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا او اروپا دواړو کې د کووید 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لری کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا ویروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوو اونۍ لپاره بشپړ بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستي اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووید 19 پیښې زیاتې شوې دي. په جنوبی امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر څو مو د مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جون لمړۍ نیټه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومان د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. اوګدی جګړې او بي وزلې او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لمړنۍ حقونو به برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپل د جګړې د ولسی قربانیانو یو لوی برخه جوړوي، بلکې ګڼې به کور شوې لزده کړو او روغتیاي اسانتیاو به برخې دي او یو لوی شمیرې د کورنۍ د نفقې ګټلو په خاطر درناو شاقه کارونه ته ار شوی دی. په دې راپور کې د یو شمیر افغان ماشومان ژوند ته کتنه شوی چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 14 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د دیني مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامني بیوزلی، تعلیمی او روغتیایی خدمات نه لاسرسی، شاکا کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتی او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسی قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمیر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼ نور افغان ماشومان ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ور په غاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراروند سپیدخار په سیمه کې ډیر لسکلن میرویس د کوکنارو په وکروندا کې د درې نور ماشومان او څلور لویانو سره په نشوهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمه اوسیدونکو دی، خو جګړو څلور کال کېږي چې له خپل اصلي سیمه څخه کډوال کړی دی. میرویس وای پلارې د مین په یو چاودنه کې و جلسو او اوس د یو کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده.
زه میرویس هم د خانکی سیمه ما اوس را مجرتي په تولک پرتیو شینرلی مسکینان و تلیر غلی احمد په دې سیمه کې نیشو نیش په سلام نه ولی دی دا بیا ورته کیش ته لاره غولې دا نن مدوم نیش دا به مختیا دا چې ټولوی دا قدر ټول کلی دا زو یا دا ډیر لسکال به ما دا لاره غولې نو خو شینر له څوک مکتب ولتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې ورته لاره مجرسوی بو چونه دا نو مجبورې ټول مجبورې چې
میرویس وای مخکې په اوم ټولګی کې وم او اول نمره هم وم، خو کله چې پلارې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سو، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نشوهلو بوخت دي. د یوازی د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالی اوسیدونکو دی چې وای د جګړو له کبله کورنۍ له خپل سیمې کډه سوي. حکمت الله وای مخکې په خپل کلی کې ښوونځي تتلو او تر اووم ټولګي پورې مو درس وایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه د جګړو چې ډېر د پوجې د چراغان اندل ته مینه درس وای دی شي مینه دی وای دی موږ غریب کو وروره وست په بازار کې غریب ونه کې هیڅ وکي ورو پینې در کې یا لا پسې دی وروره خوندې دی ورونه مې ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل پټول ژوند کې دا یو ارمان چې زل واس خپل کلی ته خپل درس ونځي ته زه د ما ورکم درس وایم زه د ځان سه شی جوړ کوم دا خو ژوند دی چې دی چې درس شی دی نه زدا هیڅ وخت ته خواري نه لیدر کې.
میرویس او حکمت الله دغه ملنونو افغان ماشومان څخه دي چې جګړو کډوالی بیوزلی او سخت حالاتو د ژوند د خواجه تریاخست دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون وای د امنیتی او ټولنیزو ستونزو لامل د افغان ماشومان وضعیت اندیشمنون کیدی. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخي مسول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي. متاسفانه یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونه ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنون کړي.
د بشري حقوقو خپلواک میسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسول ښاغلی ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنۍ سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونی، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونی او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وای دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپیریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
مونږ په ډیرو ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مهم تر لاسه کړی. تری په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوی دی او لوي سیمه بل سیمه ته تللی دی او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي مونږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بیوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
تاسو لا پیغامونو
سر محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورورم مشته دا بهشنايي د سکری چې دا د 2-3 میاشتې کې نو مان نو ورکړې دي در وسه د نجرا تر وتلې او دا بیا بلته د کندهار په ولایت کې د واځه د کډر ځای کې یو ځای کې شپږ د سوالني واړې هغه غړي او ثاني چې کډیا او چې نسی د ستګر کراوي او دا ځای چې د مشکړې دي دا د 3 میاشتې چې مني دې دي او د څه دغه د مېبینو د شپې ایدان مې دا مشته واړې کمپیوټری د سکری چې د برېښنایي د سکری دا زموږه غواړي کدا غنی ته ماش مشته نه راکې نو زه وروره دا زما خبرې چې دې ته د لوړو چارواک سره چې دې کې کوي. سلام علیکم.
وخت چې په دې باندې مې دا نوړه کولای چې غټول وسامینه نو طالبان نه مې او شنه راځي چې ټول او کې او دوی نه هله او خیر ترې نه کوم دی او خور په چې په تنه چې هله کوم نه دا وړه د کولای چې ټول سره یې انتنونه د شپې له طرفه باندې موږ ډېر مشکلات لرو. زما خپل میکاسي دا
قلبي ډېر راځي او دغه هم ډېر سخت سخت عمل قلبي هم ډېر تللی خو متاسفانه چې همتنونه باندې موږ نشو کولای چې شکر وغواړو ډاکټر راوغواړو یا موټر پیدا کړو او خاصت نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري زه د جغتو همتنونه د شپې له لارې مه بلوي ته خلک رسمنه کوم استفاده کوي جهت یې زمانه سلو کوم خو زه یو په داخله نه کوم چې د ناروغانو په خاطر ډېر سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې او بل هم مشکله خبره ده چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي ورزو لند خبرونه له احمد شیبر او رو تر غو ورسته ونیز بحث 15 دقیقې مهیروي
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بلن په افغانستان کې دغه ترن پر راتلونکو هڅو خبري وکړي د ناتو د دې شغړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پرشمنه ولاړ دی متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ست د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشن بی له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره افغان چارواکي په کونړ کې د ماینده چاودنې پر مهال د طالبانو د سری ختی د یو قومندان د وشلو خبر ورکوي د کونړ امنی قومندان فرید الله دهقان ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه د ونیمه بجې د سرکانو ولسوالي په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری ختی په قومندان سلمان او د هغه په ملګری خپل ماین چاودلې چې پکې دواړه وشل شوې دي د پاکستان پوځوي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور پلیټ کوونکي وشل شوې دي د پاکستان پوزن په یو بیان کې څرګنده کړ چې د وسلوالو ویډلې په کوټه کې پر امنیتي پوسی بریټ وکړ چې څلور پوزیان ووشل او شپږ نورې ټپيان کړل په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي بریټ کې څلور بریټ کوونکي ووشل شوی او اته نور ټپيان شوی دي په یو بل پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک ته غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوزیان ټپيان شوی دي د دې پیښو مسولیت چا نه دی اخیستې او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوی د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپل څونه اعلان شوی اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نقشو پاړه د وضاحت په ورکول کې پاتې راخلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې لټاکلي انداسي د زیاتو غنی شویو یورانیم تولید ته دوام ورکوي دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپل دوه جلا راپورونو په اساس ورکړی دی
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه دوستانو په 15 دقیقې بحث کې مو بیا هم اجمل اندر کله کوم د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ په تیرو شلو کلونو کې اړیکې تل ترنګلتیاو سره ملې افغان چارواکو په تیرو کلونو کې پرله پسې پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او غوښته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړي پاکستانی چارواکو که هم په څرګنده دا تورونه رد کړي خو له طالبانو سره په یو ډول خپل اړیکې منلي طالبانو هم نه ده منلي چې پاکستاني ملاتړ کوي وښه افغانستان څخه د امریکا او ناتو ځواکونو په بشپړه وټلو پایل شوه د پاکستان او افغانستان ترمنز یو ځل بیا کلیوي خوا ډیپلوماټیکی ناستې او غونډې تودیدی لبلې خوا ترمنز ناندرو هم زور اخیسته په روسي کې د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان ملي امنیت سلاکار احمد الله محب سرګندونو د پاکستانی چارواکو تن خبرګونونه راو پارول اسلام آباد کې افغان سفیر ته اعتراض وکړ دا سې ریپورتونه مخ پاره شول چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمد الله محب سره
په رسمي راکړه ورکړه بندیز لګولې. افغان ولسمشر په کابل پانتون کې یو لیکچر کې یو ځل بیا له پاکستان سره سوله هماغومره مهمه وبلله لکه طالبانو سره. د خغلی غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبم د پاکستان په تړه وویل چې د دې پر ځای چې له موږ سره اړیکې پرې کړي پاکستان دې د ترهګرو سره اړیکې غوڅې کړي. آیا افغانستان د پاکستان له همکارۍ بشپړ نه هیله شوی؟ پاکستان د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان څه غواړي؟ دا دوالو هیوادونو ترمن سمره په سوله کې د ژوند امکان شته. په دې موضوعاتو د بحث لپاره را سره په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شونونکو نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال طاهر خان ملګری دي. دوالو ته خرغلاست وایم. خبرونه ته ستړی مشي طاهر خان صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو. په اسلام آباد کې د محل دی افغانستان دی چارواکو دی ورستوي سرګندونو په اړه عمومي نظر او عمومي هغه فکر څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمت او اوریدونکو ته. زما نظر ته چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډیر خفه ښکاري. په ځانګړي توګه د ساسو اشاره وکړه د الحمدلله محب تازه سرګندونو ته، او بیا پاکستانیانو سره مونږ خبره کړې وه. دوی دا اوس وایي چې الحمدلله محب دغه سرګندونې د اختر په ورځو هم کړي، خو په دغه اړه باندې چې کله د پاکستان رسمن احتجاج هم شو، سفیر هم هغه طلب کړی شو د بهرنیو چارو وزارت ته، نو د افغانستان نورو مشرانو هم د هغه په ځینې الفاظو باندې ټکو باندې چې یو ټکی تاسو به هم اورېدلی وي، محب دا خبره وړاندې کړی وه چې هیرا منډی لفظ هغه استعمالوي، او هیرا منډی خو معنا دا ده چې ټول پاکستان کله ته یاد کې نو خلق خو به یو بله معنی ضرور واخلي. پاکستان نوم واخلي هیڅ مشکل نشته. پاکستان مشران د افغانستان یادوي، او د هغوی ګیلې او شکایت پر ځای به هم وي، او هغې ته حتم دی چې هغې خپل څرګندونې وکړي. لیکن کله چې الفاظ داسې استعمال شي د یو هیواد دپاره یا د یو قام دپاره، د پنجاب دپاره، بل دپاره، بل دپاره، دا خالي هغې باندې به ضرور یو د قهر ډک یو غبرګون ضرور راځي. او نو بیا یو خو دغه بیان، او بیا وروستو د افغانستان د مشرانو د محب د بیان په اړه باندې څه نه ویل، نو دلته ډېر خفګان شته. او خفګان ګوره، خفګان باندې چې بیا رسمن خو پاکستان ډېر شیان نه وایي، پخکار یې نه وایي، رسنۍ ورسره نه شریکوي، لیکن داسې کارونه بیا د پاکستان له خوا ضرور کیږي. داسې ګامونه، داسې فیصلې چې هغه خو حکومت ته د افغانستان کې هیڅ نقصان نه رسوي، لیکن هغه بیا عام ولس ته ضرور جان رسوي. اوس په تفصیل به تقبل کوم، ځکه چې ځینې وخت کې رسمي شیان نه وي. لیکن نن سبا تاسو وګورئ چې د تورخمدار بنده ده، او خلکو ته یو مشکل دی، او هلته چې کوم افغان معتلین دي په زرګونو پاکستان کې سبق وي هغه طرف ته پاتې دي،
نو پاکستان په دې شیانو باندې بحث کوو چې د دې شیانو نتایج به آخر سره وځي. نجیب آزاد را سره دی، د کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر دی، د نړیوالو اړیکو شنونکی دی، د پانتون استاد پاتې شوی دی. آزاد صاحب، د طاهر خان صاحب خبرې مو واورېدلې. دا راته وایي چې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ څرګندونې د پاکستان په تړاو، همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان په تړاو باندې که څه هم ژبه یې هسې نه وه، خو څو ځلې ویلي چې پاکستان ته دوه لارې پاتې دي، یا له موږ سره سوله یا جنګ. همدا یې ویلي دي چې موږ ته د طالبانو سره او له پاکستان سره دوه جلا سولې پکار دي. تاسو اول دغه څرګندونې له ډیپلوماټیکو پلوه څنګه بولئ؟ آیا درستې څرګندونې دي؟ او دویم دا چې په دې کې څومره دا درکوي چې افغان چارواکي نور په بشپړ توګه د پاکستان له همکارۍ نه هیلي دي؟
سلامونه درنښت. لومړی به د دې ځای فایل کو چې د افغان چارواکو څرګندونې څومره پر واقعیتونو ولاړې دي. دا یوازې افغان دولت یا د افغان دولت لوړ پوړي چارواکي، افغان ولس او نړیوال نه دي، بلکې د پاکستان چارواکو په خوار وخت 2011 کې زموږ پیادي د پاکستان د هغه وخت ولسمشر او لوی رئیس جنرال مشرف د یو هندۍ رسنۍ سره ډیر واضح ویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د بچی دی هغه روزل کیږي او د دې د کاخ د فارغ جنگي. همدارنګه د پاکستان خواني سفیر په امریکا کې حسین افغانی خوار ورده ویلي دي، منلي دي، اسناد وړاندې کړي خپل کتابونه کې، په لاسته کې په څلور خبرو کې چې پاکستان تل په افغانستان کې د شخړې لپاره طالبان تمویلوي، د روزنه کوي او یو ته تجهیزات برابروي. از موږ دا هم په یاد دي چې حمید ګل څه ویل، از موږ دا هم په یاد دي چې په 2011 کې وسنی لومړی وزیر ښاغلی عمران خان هم د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ټپیان د فروختون کې شوکت خانم کې صداوی کیږي. او موږ بیا دا هم په یاد دي چې څو درې میاشتې وړاندې د طالبانو مشران چې پاکستان ته راغلي وو، هغه ویډیو هم په ټولنیز رسنیو خپره شو. تاسو به هم لیدلی چې ملا برادر خپل وایي چې د پاکستان ډیر منندوی دي، د دې مشرانو صداوی په پاکستان کې دي، د پاکستان د وچېدو د امکانات د تور کړی دي او په هر برخه کې د سره همکار دی. نو تر دې
پښتنه ده چې مثلا بل اخر خو یو جوړ جاړی تا یو راکړی ورکړی تا ارتیا ده د افغان چارواکو دغه ډول دریز تفاهم سره سمرسته کولای شي فکر کوي.
هم دې سره تم هم دې خبر ته وساتلم پر دغه سره سنی سټیج په ولسی سټیج د شاغلی محب الفاظ البته سم نه و نه ایجابي ته کله ډیپلوماټیک ادرس نه وی کله چې د ډیپلوماټیکو لارو ناس ته ولاړی فایل سی وی او تدې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز چې ورسره د برېټانیا لوی درستیز عمل وکابل تر هغه د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې. د اختر پلمان دلمازور افغان ولسمشر هم دا ویل چې باجو دا ډاډ ورکړی دی چې دوی به د طالبانو اسلامي امارات ته اجازه نه ورکړي چې بیا راوګرځي. خو ټوله کې د افغان دولت څرګندونه پیوی خاطه څنګه چې ویل چې دا خوده اشکاره خبر ده چې ټول ستار همسته اما الفاظ نامناسب الفاظ د شاغلی محب بلې خاطه کې یو خوا خبرې پیلسوي لکه ترې غوړ ورځ وړاندې باجو راغی او د اختر پښتهار باندې شاغلی ولسمشر دی ډول ډاډ وشو دی چې شاغلی باجو ډاډ ورکړی دی. افاما خبرس واه ماجګر باندې بیا د ډاکټر محب څرګندونه خورا توند دی. نو شاید دا چې تر اوسه پورې واځي په فاز کې دواړه لوري خبرې کوي د پالیسي او ستراتیژي د مخې ځانګړي توګه افغان دولت دې کې شک نشته چې ناهیلي و ناهیلي دی. اما ځینې ستونزې دلته هم شته چې د پخې ستراتیژي او پالیسي د مخې د پاکستان سره برخورد نه کیږي. افغانستان خپل صداقتونه خپل بهرنۍ سیاست نه دی تعریف کړی او د دې ترڅنګ خپل ستراتیژیک ملګری چې دی اغه نړیوال هیوادونه لوی هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې د افغانستان سره شل کلنه همکاري لري د یو سره په لابي کې پاتې راغلي چې پاکستان باندې ځینې فشار راوړي چې طالبانو باندې فشار راوړي هغه د نفوذ لري او د افغانستان په قضیه کې مرسته وکړي. په ټوله کې وایي چې په دې حساس پړاو کې د پاکستان خپل موقف معلوم دی، هغه د نړیوال لوبغاړي په هیڅ باندې تمثيل کوي او د اته د د چین او د روسیې تر او د امریکا ترمنځ د بریجنګ یا د رول وبولو حتی کوي. او په افغانستان کې د افغان دولت سره په ځانګړي توګه د اجرایي قوت مشرانو سره په کده هم د جمهوریت قوت او مشر دی یو ډول د څرګندونی بیا د پلمان سره بیا بل ډول بیا او دلته خپل نور نفوذ لري سیاسي ګوندونه لري. نو په ټوله کې افغان حکومت په پالیسي برخه کې نیمګړتیا ویډیو ځاتلې چې دا وجه په دې لیدره کې درایي
مننه طاهر خان صاحب. اما سیم چې له آزاد صاحب نو پختل په ورسته لاغنه چې دی پاکستان دی پاوز لیدرستیز کابل تر هغه جنرال قمر جاوید باجوا او افغان چارواکو سره یو کتل دغه سفر نسبتا نور سفرونو ته دی وخت له لحاظ هم لګوګدو دی برتانیوي پاوز د مشر شتونه مور سره په سیمبولیک توګه مهم ښکاری ده. او یو بل جالب ټکی دا و چې پاکستانی رسنیو یا د دوی هغه مطبوعاتي ادارو دغه سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ورسته تر هغه د افغان چارواکو په ځنګړي توګه د ملي امنیت سلاکار توندې څرګندونې راپورته شوې. په افغانستان کې عموما هغه برداشت دا دی چې کده شي په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ داسې څه مطرح شوي چې د افغان حکومت لپاره یا د منلو نه و او یا فکر کړی وي چې اړیکې د کاملا نهیلې خواته ځي. د تاسو معلومات څه وایي په دغه سفر کې؟ هلته پاکستانی رسنۍ څه وایي، ځایي چارواکي څه وایي، څه مسایل مطرح شول، په څه خبرې وشوي؟
تاسو دا خبر خو بالکل سمه ده. پر ځای ده چې د پاکستان پر رسنیو کې دغه سفر په اړه باندې جزئیات نه وو او حسم پاکستان کې رسنۍ اوس دومره زیاتې نه خو قوي دي نه آزاد دي چې هغه د پاکستان د فوج د مشر سفر یا د تنور دغه سره تړاو لرونکو مسلو باندې دي باسونه کوي یا ته خبر ده خو یو د پاکستان یو بدقسمتي ده. هغه خو شک نشته چې جرنالیست پیس باندې خپل ګورم دلته نو دا شیان خو په ټوی. لیکن دغه خبره استاسو دا چې تاسو وایئ کې نشي په دغه غونډه کې څه داسې خبره راغله دا هم دا پښتنه ما د یو داسې پاکستاني چارواکي نه وکړه چې په دغه غونډه کې د کابل موجود وو هغه بالکل د سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې دی خپل حیران دي چې داسې سوچ ول دغه غونډه نه فقط دوه ورځې وروسته چې بیانونه راغله، او نه یوازې د الحمدلله محب بلکې د افغانستان د ولسمشر هم بیان دغه غونډه په تړاو باندې کوم جزئیات ورکړه، نو په هغه کې هم د پاکستان له خفګان وو بیا لکه داسې الفاظ چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي چې دی خو ډیرو کارونو ته تیار دی، لیکن د دې لپاره بیا دا په بیانیه کې د ارګ فرشو کې د مرکه کې د چې د المان سره مجلې سره کړی ولسمشر چې ځینې د ټیټې سطحې فوجي افسران نه غواړي او هغوی دغه پا، نو دا الفاظ خو زما خیر چې دلته د خلکو ډېر خلو کتلې په پاکستان کې دا خبره شوې هم وي، اول خو ډېر احتمال نه دی چې داسې خبره شوې وي، لیکن ځکه شوې هم وي نو دنه خبره به هر وخت کل رسنیز کول دا خو زما خیال باسم خلک به ته ډېر خو نه وي، نو یو خو دغه خو داسې موضوع نه وه چې لکه تاسو څنګه وایي زما خپله دا شک و چې کېدی شي په دغه غونډه کې داسې یو شی راغلی وي، یو مسله راغلی وي چې د افغانستان مشران خفه کړي وي بیا دا بیانونه ورکړه. درېم د برطانیې دا کوشش دی او زلمی خلیلزاد بیا په خپله دا تایید کړم ده چې برطانیا او امریکا غواړي چې د پاکستان او افغانستان مابین ترمنځ بیا خاص کر ځانګړې توګه باندې د فوجیانو د استخباراتو مابین اعتماد پیدا شي، یو بل سره نږدې شي او بیا یو امنیتی تړون لاسلیک شي چې د دغه امنیتی تړون له احتمالي ولسمشر هم په ځینې بیانونو کې اشاره کړې ده. الحمدلله محب په خپل باندې هم دې په اشاره کړې ده، البته الحمدلله محب په دا خبره په اخیر پریس کانفرنس کې وکړه خبرې ناشته کې چې خبرې شوې دي لیکن په دې کې پرمختګ نه دی شوی. نو دا هیوادونه برطانیا امریکا ځکه هغه په دې پوه دي چې د افغانستان له خارجي فوجیان وځي او د پاکستان افغانستان مابین اړیکې ښه نه وي، اعتماد نه وي، دښمنۍ دغه رنګ پاتې وي، نو بیا کې دي چې د امریکایانو چې کوم پرېشل کاله کې راغوي هغه داستر وړنې وي یا په افغانستان موجوده سیستم دی نظام دی هغه ته خو بیا ضرور لکه د زیان امکانات خو به وي، نو امریکایان په دې پوهېږي چې د پاکستان افغانستان ښه تعلقات وي نو راتلونکي به بیا نسبتا ښه
مننه مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب طاهر خان صاحب دی یو امنیتی تړون خبره وکړه او په دې تړون باندې رښتیا هم په رسنیو کې بحث کیږي چې پاکستان او افغانستان دواړه هڅه کوي چې په خپلو کې یو امنیتی تړون لاسلیک کړي، دا چې کم خوا به څه غواړي پکې هغه به د بحث وړي، خو دواړه غواړي لکه افغان ولسمشر چې وایي چې پاکستان سره سوله هدف هم دغسې یو تړون دی او پاکستانی چارواکي هم کېدای شي خپلې غوښتنې او خپلې مسلې ولري. د دغه تړون په اړه د تاسو برداشت څه دی؟ د غروانی هڅې کمې خواته زی او د تاسو فکر دواړه خواوي څه غواړي له یو بل؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تړون باندې بحث شوی دی، کله چې ښاغلی باجوه هم راغلی او په امنیتي تړون باندې بحث شوی دی. تر دې وړاندې هم د لندن په ډیریکټیو کانفرنس کې 2018 کې هم یو تړون لاسلیک شو، هم هغه بیا پلینو شو، یعنی استخباراتي معلومات سره شریکېدل او تر اوسه پورې هم ترې وبریده شریکېږي. او موږ ولیدل چې په افغانستان کې د یعنی د تړون تر وبریده خلیصته او په کندهار کې د تحریک طالبان مشرانو ورډل سره په کندهار کې د بلوچستان او د خپلواکي خپلواکي غوښتنکو ځینې مشرانو ورډل سره د دبليوزي وړاندې هم یو مشر ته ورته دا د ځینې تفاهمات سوي دي. افغان ولسمشر تر ډیره بریده مسایلو یا د هغه هغه د دې دنی اعلامیو ته پکاتو سره او دنی معلومات چې دنی سرچینو در رسنوی سره شریک کړي، دا ښکاری چې افغان ولسمشر غواړي د پاکستان سره چې طالبان د مذاکرات میسر راوغواړي او د افغانستان د دولت سره د یو ځای شي په صورت کې چې یا ټاکنې تر سره شي یا افغان ولسمشر ترې وخت پورې ولسمشر پاتې شي. دا یو له مهمو غوښتنو د افغان دولت د پاکستان سره. پاکستان بیا برعکس هغه چې ډېر زیات دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې، یو نړیوال پکچر دی چې په سیمه د قدرتونو د متحده ایالاتونو ترمنځ د ګټو مسله ده د پاکستان. دې تر څنګ د افغانستان د بهرني سیاست په ځانګړې توګه د هند په حق باندې په وار وار خپلې اندېښنې هم شریکې کړې دي او دا هڅه هم کړې ده چې د افغانستان حتی په افغانستان کې د هند چې درې څلور کنسولګری دي هغه باید محدودې شي، کمې شي او په وار وار دا ویل شي د هندستان سره د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره په مشوره باندې پرمخ لاړ شي. دا هغه مسایل دي چې په دې حق باندې څو څو ځله بحث شوی دی او د امنیتي تړون بل بحث دا دی چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ترې بریده باید پاکستان ته ورول شي او متحده ایالاتونو هم څه موده وړاندې دا وویل چې د دې باندې فکر کوي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو روزنه د افغانستان څخه بهر په کوم هیواد کې وشي او په هغه برخه کې پاکستان ته ډېر د لابي کړی ده. دا هغه مسایل دي چې په بحثونو پر سوي دي. خو یا پاکستان باندې د لنډې طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره دی وزای سي او په دې شرط باندې چې افغان ولسمشر دی په هر نوم کوي د موقته ادارې د انتقالي ادارې رسول دی ادارې هر نوم چې وي مشر دی وي یا د ټاکنې وشي یا توانېدل نه شي طالبان ته قناعت ورکړي او یا هم تر اوسه پورې هغه ډاډ د افغان دولت په دې نه ترلاسه کړی چې ګواتي بیا ستونزه جوړه نه شي د پاکستان سره.
مننه آزاد صاحب. طاهر خان صاحب، په افغانستان کې په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې ګڼ مېشتي سیمې دي، د حکومت تر واک لاندې دي، ځوانان او دغه خلک چې د حکومت له پالیسیو سره موافق دي، دوی یو فکر لري او هغه دا دی چې دوی فکر کوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې جنگيږي او دوی غواړي چې بشپړ دا واک په اختیار واخلي، یعنی بل هیڅوک نه غواړي. تاسو ولته لکه مخکې چې پښتنه وکړه، پاکستانی چارواکو سره په تماس کې افغانانو یو ځل د طالبانو بشپړ حاکمیت تجربه کړی دی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې، آیا دا فکر وسم شته دی په رسمي کړیو کې چې طالبان باید په بشپړ توګه واک ته ورسیږي او کنه هلته دی یو درې ملاري د انتخاب په اړه بحثونه شته؟
دا خبره چې تاسو وکړه، پاکستان رسمي سو واري دا ویلي چې پاکستان د طالبانو د کنټرول مخالف دی. تاسو ته یادېږي شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې د پاکستان د فوج ویان هم دا خبره وکړه چې د افغانستان نظام ډېر قوي دی، ریاست هغه ادارې ډېرې قوي دي او دا څوک لنډولې نشي او دوی د دې پلوي کوي. او د جنرال باجوه د کابل د سفر په اور خبرو شو، هم په دغه سفر کې چې کوم پاکستاني چارواکي سره زما خبره شوې ده، جنرال باجوه دا خبره یو وار بیا افغان ولسمشر ته وکړه او کله چې ډاکټر عبدالله سره غونډه وه هغه ته وکړه. نو پاکستان خو دا موقف دی او دا مخامخ راځي، لیکن ځینې شیان خوره د تاسو د ځوانانو خبرو کړ، د افغانستان د افغانستان د خلکو د پاکستان په اړه باندې شکونه موجود دي، بالکل موجود دي. پاکستان باندې اعتبار ډېر کم خلک دي په افغانستان کې، او پاکستان د خلکو اعتماد هغه وخت کې د افغانستان بحالول شي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي چې خلک قانع شي. صرف په بیانونو باندې د افغانستان د خلکو دا ګیله هم تر ډېره حده جایز ده چې پاکستان وعده کوي، سفرونه کیږي، بیانیه خپریږي، دغه رنګه معاهده کیږي، لیکن ګامونه نه اخلي. د پاکستان د خلکو توقعات ډېر زیات دي د سولې په تړاو باندې، او پاکستانیان په خپل باندې هر وخت لګیا دي. شاه محمود قریشي خو اوس پکې دا خبره هم کوي چې تر ظلمل طالبانو د افغانستان د حکومتي پلاوي چې کوم یوه نکاتي شوی وو، هغه کې د پاکستان رول دی. پاکستان خو هر یو شی خپل یادی کدا امریکا او طالب خبره ده چې موحده ده دغه دوه کې بیا د بین الافغانی مذاکرات او آغاز دي نه همیاشته وړاندې دی خواشي په خپل غمو پاکستان کې اوته په خپل کاته کې اچي. نو کو دغه کارونه کې دا کارونه د کړي وی تا سره به ومنو پاکستانانو سره به یو نو بیا خو د افغانستان جګړه ختمه کا، بیا خو د افغانستان اوربن ته هم طالب کاری کا چې هغه اوربند کینو پاکستان په اړه باندې بالکل په افغانستان کې شکونه شته. د دې مجبوری زمانه چې دا کار وکړي، خلک په افغانستان سره خېړې غواړي، خطا لوکات غواړي، مرکزی آسیا ته لار ځان غوښتل غواړي، پروژې د افغانستان د لارې پاکستان ته ټاپی دا کاغه دا کاسا 1000 د برېښنا څخه پروژه ده. نو بیا خو په افغانستان د خلکو غشکونه د غي اعتماد بحالي ده، پاکستان بیا مسولیت جوړیږي تر څو دا نه وي. تاسو د افغانستان پاکستان په اړه خبر کوئ، زما اکثر دا یو مختوی تر څو په افغانستان کې جنگ وي ګومان نه کوم چې پاکستان 15000 ویزې ورکړي، د تورخم او د جلال آباد لارم جوړ کړي، او په کابل کې جنا اسپیټال جوړ کړي. په دې شي زو باندې افغان نه خوشاله کیږي، ځکه هر شړی ته د اسپیټال په ځای د لارې په ځای د ښوونځي په ځای باندې هغه ته امنیت ډېر زیات مهم دی، ځکه دغه ژوند ته خطر دی. نو د پاکستان لپاره هم یو چانس دی، یو موقع دا. او د افغان مشران دا خبره کوي.
مننه طاهر خان صاحب. دا راته وایي چې دغه د هندوستان د نفوس په اړه باندې التاغه مواجه او پرځای ویره څومره ده؟ دغه ویری ابعاد کراته وای چې اصلا د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند د نفوذ او د هند د اثر په اړه څه ده؟
ګورې پاکستان اکثر دا خبره کوي، اکثر د افغان رسنیو د مینه خلک تپوس کوي چې پاکستان څه اندېښنې دي. دا هندوستان خبره دی کوي، دی دا اعدام کوي پاکستانیان چې د افغانستان خاوره د دې پر ضد د هند خوا استعمالي کوي. دا دی اعدام داوا ده، لیکن افغان بشران خو تل ویلی دي چې تاسو سره که ثبوت وي راشه مون سره شریک کې د رسمي چینلونو د لارې، نو تاسو اندېښنې به مونږ په پام کې ونیسو. هغه به لري کلو زمان نظر دا چې پاکستان کې دا یو سوچ تا چې د افغانستان د حکومتونو د طالبان وروسته چې کوم دي کرنی صاحب حکومت ته که اوسنی حکومت ته د دوی دا نظر ده چې دوی د هندوستان او پاکستان مابین په اړیکو کې په تعلقاتو کې هغه بیلانس نه لري ساتلی. دا خبره چې وشوه میلمه چې وکړه مخکې بالکل مناسب او ډېر په دلیل سره خبرې وکړې او د پاکستان د اندېښنو د پاکستان د شیانو باندې ګورې. حامد کرزی صاحب په وخت کې په 2010 کال کې غالباً چې هندوستان سره کله ستراتیژیک تړون لاسلیک شو د هغې په بنسټ باندې شاوخوا 350 د افغانستان فوجي افسران او فوجیان غزی هلته روزنې له تربیت له پاکستان کې بیا لږ حساسیت پیدا کیږي. او جنرل باجوا په دې اخیرنی سفر کې دا خبره هم هلته وکړه چې پاکستان تیار دی چې د افغانستان فوجیانو ته فوجي افسرانو ته
مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب له تاسو نه همدغه پوښتنه کوم، پاکستان او هندوستان په منطقه کې یو ډیر زړه تربګینی وایي، دښمنی ورته وایي، رقابت ورته وایي، دا لري او له یو بل نه ویریږي. د افغانستان حکومتونو لکه طاهر خان صاحب چې ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت چې له پاکستان سره ستونز راغلي دا هند ته ډیر ورمات شوی دی. د تا په فکر باندې افغان چارواکي، افغان دولت د دغه دواړو هیوادونو له شخړې نه دی وتلو لپاره څنور کار ته اړتیا لري او کنه د ستا ستو د افغان حکومت دری سمخ کاری؟
ګوره یو شی ډیر واضح دی، ان صاحب په تیرو 50 کلونو کې د سردار زای شال د وخت راپې دی خو څومره حکومتونه و هندستان تل د افغان دولت سره اړیکې پاللې دي، یعنی کغه د ظاهر شاه د حکومت او یا شاهي نظام او کده داوود خان او بیا دغه شرازي تر دا وس مهاله پورې حتی طالبان سره په پای کې دی هڅه وکړي چې خپل اړیکې سم کړي. اما برعکس پاکستان تل د هغه ډلو ټفلو یا ابزارو یا هغه غیر قانوني مسله او ګروپونو سره اړیکې پاللې دي چې هغه د هر وخت د وخت د نظام په وړاندې درېدل، هغه کده پرون مجاهدین و ک بیا طالبان و کنن بیا طالبان دي. دا یو ډیر لوی توپیر دی. هغه نړیوال سیاسي علوم او ډیپلوماټیکو اړیکو د تعریف لمخې یو طرف یو مشروع دولت دی او یو هیواد مطلقاً تل دغه دولت سره اړیکې پالي او بل هیواد د هغه ډلو سره اړیکې پالي چې دغه دولتونو په وړاندې دریږي. که مجاهدین و د دیم لاټر کوي د ډاکټر نجیب نظام په وړاندې او بیا که طالبانو دغه مجاهدین بیا دولت سره بیا د یو په وړاندې ودرېدل، په هر حال افغان دولت په دې کې شک نه ساتي. د افغان دولت ډیپلوماټیک دستګاه ډیر زیات ضعیف ده، ډیر زیات غیر فعال ده. په تیر شلو کلونو کې څنګه لازم وایي چې پاکستان او هندستان په برخه کې نه، ایران او د منځني ختیځ په برخه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو سره هغه ډول چې لازم او شلابي ډیپلوماسي وشي هغه توانایي او ځکه دلته نه و. دا یو اعتراف دی چې باید دا وشي. اما په ټوله کې افغان دولت هندستان هیڅ کلم هیڅ دولت هم دا چې تکې په هندستان د کرچ غوښته پاکستان په وړاندې هندستان وکړول چې یغه ته د ځمکې یا نفوذ ورکول چې پاکستان په وړاندې نه. دا دولتي اړیکې دي هندستان بل شکه چې هندستان د خپل هڅه کې چې افغانستان کې نفوذ لري او سه هم لري په دولتي کچه خپل نفوذ لري. اما دا د ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه دلته وژنې نه کوي، خلک نه وژني، هغه دلته چې ډلې نه تمویلویني ته چې دوی چې خلک ښکارا په څلګونو خلک هر ورځ وژني او تاسو ته ډېر کې. اما بلکې هغه تاسو ته جوړونه د پاله د خپل پالیسۍ لمتي هڅه کوي اړیکې ښکارا خبر چې د دوه هیوادونو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کیږي او بل هیواد خپل ویره احساسوي. دا د پاکستان د پالیسۍ له مخې نه غواړي ځان په شلاشي دو ار دای د خپل پالیسۍ له مخې دغه کوي چې دا ورته د وجود په خطر کې کیږي، هغه د چوي بقا خطر مه. په ټوله کې افغان دولت باید خپل ډیپلوماټیک رسګا ډیر قوي کی، لا ډیر قوي کی، د بیلانس ساتلو په برخه کې ډیر کار وکړي. اما د څه تنست چې هغه د شعورم د څه تسې وی چې هندستان ته د ډیر فزاور ته ورسوي تاسو
مننه آزاد صاحب
تحديد
کی مننه آزاد صاحب. ورسته پښتنه طاهر خان صاحب لتانه کوو خپل خبرې درته دی، یو جرنالیست په توګه راټولې کا. آیا فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنز داسې امکان لري چې دواړه هیوادونه خوا په خوا په سولې کې ژوند وکړي، له یو بل سره دولت په دولت اړیکې ولري او دواړه هیوادونه یو بل ومني؟
سل پسلستا او دا دواړو مجبوریت هم دی، دا مسؤلیت هم دی چې دا کار وکړي. ځکه چې دا نوی او پاکستانیان خو اکثر دا خبره کوي چې په افغانستان کې امن نوی نو په پاکستان کې به نوی. نو دا خبره پاکستان کوي نو ما خو مخکې مو چې پاکستان باید چې دا سبا خلکو ته وکړي چې او واقعي دا کار کوي، بالکل کوي، لیکن اعتماد پکار دی. وګوره زمایو نظر دا دی چې پرځې د برتانیې او د امریکې د منځګړتوب یا د همکارۍ چې دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کی دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان باید چې په دواړه خیزه توګه باندې دا کار وکړي. لیکن کدا نه کیږي نو پاکستان په خپل د کشمیر په اړه باندې اکثر دا خبره کوي چې یو منځګړتوب دی سکو کې درنورتوب دی وکي او افغانستان کې دا شکونه په ماضي کې دا د افغانستان د مخکې نه غوښتنه و چې پاکستان د پاکستان او افغانستان څخه شکایت دی یو درم هیواد راشي هغه د ځل شان تایید کی هغه تایید کی چې آیا افغانستان حکومت د پاکستان طالبانو ته د افغانستان حکومت مرسته کوي کنه کی آیا پاکستان د افغان طالبان سره مرسته کوي کنه کی پاکستان په ماضي کې په دې ناراضي کېده په دې ډول نه هیواد د تایید او د خبره نو اسی خود واخیزه کولی شي بالکل وړي بود په دنیا کې ډېر مثالونه نه دي چې خلک ډېر ملکونه دشمنان نن سب نن هغه یو ځای دي ملګري دي او چین خو هندوستان سره ډېر زیات لانجې لري لیکن په اقتصاد کې په اړیکو کې خو چا ته هم دواړو یو بل سره
مننه کوم طاهر خان صاحب د موږ وخت را پوره شو ډېر زیات مننه له دواړو قدرمنو ملمنو څخه په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شننونکو نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال او شنون کې طاهر خان له دواړو مننه کوم کور مو ودان
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت منوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ منوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ساعت یک